افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه معرفي وکړم پایل دې سات په خبرونو کو چین وای کړی طالبان تر واکمنې لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپېژندل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپله اوونیزه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا ده، په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي، خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت رامنځته کولو، د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د ځپلو، له نړیوالو او په تېر له ګاونډیانو سره د ښې اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که داسې وشي نو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپېژندل شي. طالبانو تېره اونۍ اسدالله بلال کریمي په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 2 کاله تېرېږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې وچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تېرو 2 لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د وچا مشر په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداري ورکړې چې په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله اروپا لري تر روسي حملو له لوی ګواښ سره مخ ده. یلوا جانسن نیوی خبری غونډه ته وویل د اسرائیل او حماس څخه د ریز ډلې ترمن د جګړې لکبل شپ ټولنه کې کوم ویش راغلی. داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی په اروپایي ټولنه کې د تروریسي حملو خطر شته. هغې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. اروپایي ټولنه او متحده ایالات حماس د ایوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. میرمن جانسن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ماښام د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل برج مخې ته یوه برید کوونکې یو جرمني سیلانی د چړې په ګزارونو وواژه او 2 تنه نور ټپیان کړل. د غزې په جنوب کې هم د اسرائیل پوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکراین کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور کړ پر روسي غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي. په بیان کې له روسي څخه غوښتنه شوې څو هغه نیپالي وګړي چې اوس هم د روسي په پوځ کې دي سم د نیپال ته واستوي. بیان زیاتوي چې کټمنډو اوس مهال د هغو نیپالي وګړو د آزادولو هڅه کوي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو او د جګړې په مهال د اوکراین سرتیرو لخوا اسیران شوی دی. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ماشومانو د لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو 10 هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچي وګړي دینار دی وروره نه کسب ته نه مزدوري ستا.
په دې اړه مو چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره دوی په خپل مسؤلیت لري د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي.
خلیجان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلې او د دوی تمه دا و چې په افغانستان په خپل پښو درېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه ټول منابع د واکمنانو لخوا تالاش شو.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبان د حکومت یو شمیر مخالفو څیرو او فعالانو درې ورځنی غونډه پای ته ورسیده.
دغه نتیجې ته ورسېل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. افغانستان خلکو د خوخي ور نظام باید نه په افغانستان کې جوړ شي.
او د غرض به د هم ووري چې یو ایرانی لورپوري چارواکي ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنی پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې صندوق په یو راپور کې ویلي اوس مهال د افغانستان یو اویا سلنه وګړي مرستو ته اړ دي. بل خو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت نه دی وتلی. د هغه میاشتو چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
افغانستان د ارمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډېرې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای افغانستان د ارمنو له ادرسه د ګواخ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسی یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوی راپور کې له ایتوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلې بللې او دا هیوادي د هغو لس نورو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیز هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې عملی د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. پورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ آر مشر افغانستان واکټا د طالبانو لرسیدو یعنی د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولیا وای د هیواد د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت لامل د انزوا پر لور تلل دي. ایو ابزرور خبری به پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت پسترګ ګوري. هغه د هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال لا هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نوومبر لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکو یې جانان
بچم وګی دینار دی ورو نه کسبته نه مزدوریستا همغ دی دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي روزګار پیدا شي موږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګی چې د خپل ژوند اړتیاوی څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت دي. موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخنی په نړیواله کچه هم مطرح دی او ترڅنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل سونځل چی د وضعیت د لا خرابېدو لپاره زمينه برابره کړی ده.
و همور دل چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په دې اړه مې مخکې اقتصادي چارو له پوه زرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې نړیوال مرستندوی ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسموي، څومره مسؤلیت خپل د نړیوالو مرستندوی ټولنو ته متوجه دي؟
داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بیا بل هیواد وي. اوس د اوکراین جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادو سره کمه شوله. اوس چې دا د غزې مسله ده د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوې دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدودې دي، بی حساب او لایتناهي نه دي. په دې خاطر خو به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې دا افغانستان خلک
دا درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح او څه باندې دوه یا دو نیم کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځولی دی یو مسؤلیت دوی هم لري که نه لري؟
داسې دي چې خارجیان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بي ساري مرسته وکړي او د دوی تنه دا و چې په افغانستان په خپل پخو دیږي او نمونه وګرځي منطقي ده. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تاله شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل. په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات ای. وروسته بیا بدلون دغسې راغی چې افغانستان په دهیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی.
بله،
او دا یو ستر ناورین ده، نو ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو. پانګونه نه شي کېدلی په رښتیا توګه یو تبلیغات دی، یو حقیقت دی. منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي. نور د بین المللي مؤسسات لکه آی ایم ایف، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی. نو مشکلات ډېر سخت دي. موږ یو ریاست اقتصاد لرو، د داخلي منابعو او مرستې هم کمی شوي دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي. دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی. افغانستان ویل کېږي او چا داس خبرداری ورکړی دی. مشرین بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلای. مزیره غازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم د بدلون دی. ولی افغانستان استاذ ته په دې کانفرنس کې بلنه ورکړل شوې. د افغانستان کې تقریبا د دیش لوی پروژې د اقلیم د بدلون سره تړلې وي. غټول په ټاپه درې دلی دي
چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی. هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي، او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپاره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېنه دي پنځل شوي یا تر توسعه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانان ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمی او د احترام وړ نظام جوړ کړي تر څو دنیا وکولی شي چې په افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونو لپاره، د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو پوه ازرخش حافظي و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د اوترش په پلازمنه ویانا کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پایته ورسېده. د دې غونډې برخوالو د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمن د اجماع رامنځته کولو لپاره پر یوې تګلارې هوکړه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ویانا کې د یو شمیر طالب ضد څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره د یوې تګلارې په جوړولو سره پایته ورسېده. شکریه بارکزای چې یو سیاسي فعال او د یادې غونډې ګډونواله وه، نن سه شنبه د ویانا د غونډې په درېمه ورځ آزادي راډیو ته وویل دا تګلاره د افغانستان د خلکو د رایې او ځای کولو او د راتلونکي لپاره لیدلوری دی. نوموړی وویل
منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوخي ور نظام باید نه په افغانستان کې جوړ شي چې پاګه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینيږي، پاګه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي.
کڅم د طالبانو حکومت له دی وړاندې د ډول خوندې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په مخه بللی، خو د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه چې د طالبانو یو مخالفه جبهه بلل کیږي او د دوی پر وړاندې وسلوال مقاومت هم کوي، مشر احمد مسعود د دغه غونډې په دوی مورز وویل د ته په پام سره چې طالبانو د خلکو لپاره بلل نه د پریخي له وسلوال مقاومت پرته بل چاره نشته. هغه وویل له همدې امله له افغانستانه بهر هیڅوک حق نه لري چې دغه وسلوال مقاومت مخاوني سي، او دوی غواړي چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت د وس پیچلي امر په توګه وګڼل شي. دی ویانا د دریو میدوې خوندې برخوالو چې د یک شنبه په ورځ پیل او درې ورځې دوام وکړ، د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ویلارې نقشې په اړه د نظرونو دراټولولو په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه راس په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو په آنلاین ډول هم برخه اخیستې وه. که څه هم د طالبانو حکومت خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي، خو د دا ډول غونډو ترسره کیدل به څومره د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که د پخوانیو څیرو پر ځای نوي څیرې د واک د ویش په موخه نه، بلکې د یو متحد او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره نوښتونه وکړي، ډېر اغېزمن به وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که د دوی شعار یو ډیموکراتیک او منتخب نظام وي، یو متحد او پرمختللی افغانستان وي، او د نننی عصر او وخت له غوښتنو سره سم شعارونه وي، بیا ښه ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. هم مهاله چې د طالبانو پر ضد وسلوال شریکي بریدونه زیات شوي، د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د یو شمېر مخالفو ډلو دغه ډول غونډې چې د هغوی د استازو شتون پرته چې په مسکو او د تاجکستان په دوشنبه کې جوړې شوې وې غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړ چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي. په ویانا کې نننۍ غونډه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفو څیرو درېمه ناسته ده، چې هغه مخکینۍ ناستې چې په تاجکستان او روسیه کې ترسره شوې د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل پوځ غزې په جنوب کې لازمکه او هوا څخه پوځي عملیات ته زور ورکړی. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنې ترې کړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې رپورټ کې
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د تړانګې په جنوبي برخه کې لازمکه او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حملې به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روانې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبري اژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایی حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې دا خبرې له وخته مخکې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې پخوا لا ترینګلی و نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځې ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د تړانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه، او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده، په پاتې جنوبي برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلې دي چې جنگیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سخت نښتې کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي، او د شمال او جنوب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړي چې له خان یونس څخه شمال ته لویه لاره د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بنده کړې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د جنو د زدکړې فعال ملاله یوسفزی وای پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلی توپ غیر قانوني کړی او غوښتنه وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایتو بلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبی افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډلا د لسم تلین په مناسبت یې جوړ شوې غونډه ته وکړه. هغه وویل نجونې چې ښوونځی او ته په افغانستان کې لتلو منه شوي ډیری له خفګان سره مخ شوي او زیاته کړه چې یو شمېر نجونو مخدره موادو یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډیره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطح د یوه جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د دوی دغو هڅو ته هم وروسته د نړۍ ډیر پام واوښت. خو د نوموړي په خبره د جنسیتي اپارټاید په اړه تر اوسه درست تعریف نه دی شوی. هغه وویل چې موږ اوس فرصت لرو چې دا کار وکړو او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د یو نوي منشور په چوکاټ کې چې پرې بحثونه روان دي باید جنسیتي اپارټاید هم د جنسیتي اپارټاید درست تعریف وشي. د بشری حقوقو په برخه کې د خزو د حقوقو ځینې افغان فعالان ادعا کوي چې د افغان خزو د خودجوش غورزنګ غړي منیجه صدیقي د پلوچرخي زندان ته لیږدول شوی او روغتي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تل په ومه طالبانو د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه کې ونیوله. د دوشنبه په شپه ځینو فعالان و ازادي راډیو ته د غرستایید کړ چې د افغان خزو د خود جوش غورزنګ یو بل غړي جولیا پارسي هم روغتون ته لیږدول شوې ده. نو جزئیات په دې رپورت کې
د خزو د حقونو ځینی افغان فعالان ادعا کوي چې د افغانستان د خزو د خود جوش غورزنګ غړي منیجه صدیقي د زرخی پله زندان ته لیږدول شوې. دوی وایي د منیجه صدیقي او نورو معترضو خزو وضعیت چې د طالبانو په زندانونو کې دي د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تل په ولسمه د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه یا کارتینو سیمه کې ونیول شوه. د افغان خزو د همیاری بنسټ مسؤل ګلچهره یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې پرون خبره شوه چې منیجه صدیقي د ترخی پله زندان ته انتقال شوه.
زندان پل چرخی جای برای قاتلی
د ترخی پله زندان د قاتلانو جنایتکارانو او د بشری حقوقو د سرغړونکو لپاره دی، نه دی غونجونو او خزو لپاره چې د خپل مدني حقوقو لپاره اعتراضونه کړي. دا د هر وګړي حق دی چې د بی عدالتۍ پر وړاندې اعتراض وکړي. لدو کل نو ډیره موده کېږي چې موږ د وطن خزي په سیستماتیک ډول حذف شوې دي.
تاریخ کلو سیستماتیک حذف شدن.
منیجر دیروز پل چرخی بردن، شما چی میکنین؟
دا غږ چې د منیجې صدیقي مور ته منصوب دی د ځینو خزینه فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. نوموړی هم دا ادعا کوي چې منیجې صدیقي د ترخی پله په زندان کې دا او روغتیایي وضعیت هم خراب دی. هغه له خزینه فعالانو غواړي چې د لور د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي. د دې ترڅنګ د دوشنبه په ماښام د معترضې میرمنې جولیا پارسي همکارانو هم ازادي راډیو ته ومنله چې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او روغتون ته وړل شوې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د ترخی پله زندان ته د نیول شویو خزینه فعالانو لیږد ښیي چې دوی غواړي د معترضې میرمنې د ډیر وخت لپاره په زندان کې وساتي. یوې خزینه فعالې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
این بار دغه طالبانو در واقع دښمنۍ
طالبانو د ځینې معترضو میرمنو سره خپل دښمنۍ څرګند کړه. په خو هغه خزي چې په بند کې وې د دوه میاشتو په موده کې به خوشی کېدلې. خو اوس جولیا پارسي، منیجه صدیقي او نورې معترضې میرمنې د ترخی پله زندان ته لیږدول شوي، یعنی ډېر موده به په بند کې پاتې کیږي.
خزینه فعال نسرین حمیدی وایي طالبان هڅه کوي چې خزي په زندانی کولو، شکنجو او ځپلو سره مجبور کړي چې خپل حقونو تیر شي. خو نوموړي زیاتوي چې خزي به د خپل حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزې ته دوام ورکړي.
متاسفانه وضعیت میفهمیم که بالای روز
له بعد مرغ دا وضعیت د خزو پر روحی منفی اغیز کوي. خو بیا هم خزی غلی نکینی او د خپل حقونو د غوښتلو لپاره به مبارزه ته دوام ورکړي.
مبارزه میکنن و به مبارزه خود ادامه میتن.
د دغو فعالانو او معترضانو په وینا د منیجه صدیقي او جولیا پارسي ترڅنګ دوه نورې معترضې میرمنې ندا پروانی او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي. خو بهادر کریمی د لیندۍ میاشتې په دوهمه نیټه په ضمانت خوشې شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ژر تر ژره ټولې معترضې خزي خوشې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو خزینه فعالانو او معترضانو نیول تایید یا رد کړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو ډېر بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو پر ضد یې د ښځو اعتراضونه وځپل او ځینې معترضان یې هم زنداني کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له ایران مو پرون راپور درلود چې د هوادی ولول پوری چارواکي ویلي چې د ایران په شپارسو ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او له کار کولو منع شوي دي. په عین حال کې د ایران د بهرنۍ پانګونې د ټولنې مشر بیا ویلي دي چې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي او افغانانو هم په ایران کې ډیره پانګونه کړې ده. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نم لاټر پاره د زینو افغان فابریکو څښتنان او سوداګرو لنیو کورسته یو ایرانی چارواکی په دې ورستیو کې خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې د بهرنی پانګونې تر ټولو زیات غوښتونکي افغانان دي. د ایران د بهرنی پانګونې ټولنې مشر حسین سلیمی د دغه هیواد د کارګرانو له یو اژانس اینا سره په خبرو کې ویلي افغانان په وړو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کوي او په ایران کې د دوی د پانګونې د پروژو ارزښت شاوخوا دوه میلیونه ډالر دی. که څه هم ښاغلي سلیمی په ایران کې د هغو افغانانو کره شمېره وړاندې نه کړه چې د پانګونې غوښتونکي دي، خو یې ویل په روان کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې لپاره د صادر شویو جوازونو ارزښت 4 میلیارد ډالرو ته رسېدلی چې ډېری یې د ترکیې، افغانستان، عراق، د منځنۍ آسیا هیوادونو، چینایانو او اروپا ته صادر شوي دي. خو ولې دغه افغان پانګوال له افغانستان خپلې پیسې وباسي او په ایران کې پانګونه کوي؟ یو شمېر دغه پانګوال وایي په افغانستان کې مناسب چاپېریال نشته چې له همدې امله یې په ایران کې پانګونه کړې ده. سعود بختیار په ایران کې یو له افغان پانګوالو څخه دی چې د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته دغه هیواد ته تللی. په ایران کې د خپلې پانګونې له امله افغانستان کې د پانګونې لپاره ناسم چاپېریال ګڼي. هغه چې د لس زره امریکایي ډالرو په پانګونې په ایران کې د جرابو د تولید فابریکه جوړه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له امله چې هلته ژوند کول سخت دي، په تېره بیا د هغو کسانو لپاره چې په تېر حکومت کې کار کاوه، ما د دې لپاره چې شاتان نه شم او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم د جرابو د تولید دا کارخونه مې جوړه کړه. دا کار ما د خپل ذوق او خوښۍ له امله نه دی کړی، بلکې له یوې بدمرغۍ له امله مو کړی.
ښځینه افغان سوداګر صدیقه رسولی چې په کابل کې د لاسي صنایعو او افغاني جامو په برخه کې پانګونه کړې وای، د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته یې کاروبار پیکه شوی او خپل پانګې ایران ته ولېږدوله. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما هیڅ پلور نه درلود، هټۍ مو وتړل شوه، ورځ په ورځ پیرودونکي کمیدل. د طالبانو له راتګ وروسته زه دوه میاشتې په افغانستان کې وم، خو وروسته ایران ته راغلم. دلته مو 8000 ډالر پانګ وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې ګڼو سوداګرو مېرمنو ادا کړې وه چې کاري چاپېریال د دوی لپاره مناسب نه دی او د تیرو کلونو په څیر پلور نه لري. دغه راز تر دې مخکې د فابریکو یو شمېر څښتنانو د حکومت نه ملاتړ او د خامو موادو د لوړو بیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی سلګونه فابریکې تړل شوي او مسلکي کسان نه هېواده وتلي دي. خو د دوشنبه په ورځ د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان د صادراتو په تاریخ کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. یاد معاونیت زیاته کړي چې د 2023 کال په 11 میاشتو کې افغانستان 1.5 میلیارد ډالرو ډیر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم په هیواد کې د پانګونې او صادراتو وضعیت ښه بولي، خو وایي چې لا هم د یو شمېر فابریکو خاوندان له هیواده بهر ژوند کوي او کارخونې غیر فعاله دي. د یادې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د فابریکو یو شمېر ماشینونه اوس پرچاو دي چې سختنانې بهر کې دي، خو یو شمېر نور فعال دي. صادرات ښه دي او وضعیت ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د سوداګرو او پانګوالو په ګډون ګڼ شمېر افغانان بېلابېلو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول. د دغو افغانانو په منځ کې د فابریکو څښتنان، صنعتکاران، انجینران، امنیتي ځواکونه او عام خلک هم شته چې بې دندو شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه وو نیز پروګرام مه هېروي. خو یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته چین وای کده طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپیژندل شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپله ونیزه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا ده په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي. خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یو آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو د متدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق تروریزم د زپلو له نړیوالو او پتیره له گاونډیانو سره د خواړی کو د پاللو او پنړیواله ټولنې کې د ادغام لاره د نړیوالو غوښتنو ته جواب وای. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان ویل کدا سی وښونو د طالبانو حکومت به په طبي ډول پر رسمیت او پیژندل شي. طالبانو تیرونه اسد الله بلال کریمی په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیرې کې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وای پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړی او غوښتنه وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت وبلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل نجونې چې خونځ ته لټلو منه شوی ډیره لخفغان سره مخ شوی او زیاته کړه چې یو شمیر نجونو مخدره مواد یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی ویل د جنوبي افریقا وګړو ډیره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطح دی و جرم په توګه پر رسمیت پیژندل شي. د دوی دغه هڅه هم روسه د نړۍ ډیر پام واوخت. خو د نوموړي په خبره د جنسیتي اپارټاید تر اوسه درست تعریف نه دی شوی او باید ملګری ملتونه د یو منشور په چوکاټ کې د جنسیتي اپارټاید موضوع درست تعریف کړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیم د بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتې دوه دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې به زه شو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو ځانګړو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداري ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله اروپا د روسي حملو لوی ګواښ سره مخ ده. ایل وا جانسن نن په یو خبري غونډه کې وویل د اسرائیل او حماس خدريز ډلې ترمنځ جګړې له کبله شي په ټولنې کې کوم ویش راغلی دی. داسې مهال چې کریسمس جشن را روان دی په اروپای ټولنې کې تر روسي حملو خطر شته. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکران کې وژل شوی. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ پر روسي غږ کړی چې د خپل پوس په لیکو کې د نیپالي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي.
د ځوانانو خبرونه د
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه و یو ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره واوسئ. دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سینورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش باز خلکی دی تنڈی والا زڑ ډیر وڑکه زڑ لری خو ډیر غاټه غاټه باټی ولی هغه خو دس دروغ ویل چې ز خپل عام قماندان یم، عام منډی والا اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم درال کې هغه فلسکار و خپل پوس و ل دروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومه لیدل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډی والا په سامه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټی وای دا بعض خلکې چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي، ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویا جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوښي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان واسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي. نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز بسترګ ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم غب غوندې تر جوړ کړي ریش خان په وهي د دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ترختی په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره دی مان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جعلي شخصیت څخه درګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف دی را کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام او محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه کیزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغه خپل هغه اصلي فکر هغه ته واضح کی یا هغه سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغه په کور کې د منل کېدل لپاره هغه یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغه سي د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنه کې هغه هغه لارې چارې سنجي چې د هغه د لارې نه هغه خو خودل شي. موږ تاسو په یو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنه کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه نمایشي کارون ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت اوتی مختلف بیا د ژوند ډیر تریخ تمامیږي. یا دغه د خوشنه سره منځکی اکثر لمده خوشان راکې سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیخي هم شوی دی چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ور خودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړي. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه مایوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوخه وي هغه د خوخه نه وي نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ لکه د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځانته لیدلی خپله خوخه کړي وي
کله چې یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ورسره ګوري په دې ځان پوکړی چې تاسو هغه کس ته تمایل لري او دا جوهر پکې ویني چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړی که چیرې دا مو هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم دا کار کوم یا دا کار نشم کولی دا داسې یم نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم نو باید دا مثلا نو حل شي نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري وایس خبرې نه کي چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضي یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و یوه نجلۍ یې کوله خپل یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک دا به ښه خبره وي بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولی شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کیږي
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي
زمون غوند ټولن رستپات ټولن په دې اړه ډیر کم میچړنې شوې کې چې مونږ دا سره مقایسه کو چې مثلا کم کسان چې په خوخه واده کړي او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوی دي د هغو کسان سره پرتله کو چې هغه دا کار نه کړي خو په عمومي لحاظ باندې کما چې ویل ک چیرته دوی یو بل سره ونه ګوري او یو ځل د واده پښپ باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ ته آماده نه وي نو د هغه ول شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په وقته بدل شي بیا د دوی راتلونکي ژوند هیڅ کله د خوښۍ ژوند نه وي دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنې او دیشان سبب هم کېدای شي
دینی علی مولای محمد علیم بسم الله وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وایي کچېره په ناخوخه یو ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ ستونزه جوړیږي مسؤلیت یې د کورنۍ او مشرانو ته راجع کیږي
کچېره یو څوک غواړي چې خپل ژوند لپاره ونجلې انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء د دې سترګې ښکلې نه دي حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید ښکلې نجلۍ وکړي او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کیږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسو ورته غوړه کړې نو موږ تاسو باید خپل ګریوان ته سر کته کو موږ تاسو غنجلی او هغه لک ملامت نه کو خپل ځان ملامت کو
مولای بسم الله وای ستونزه د هلک او انجلی په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک حس نه کوي
زمما نه مشوره اخلي بل یو پردیسر نه مشوره اخلي زه غواړم چې مشوره اخیستل کیږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک صدا حق لري چې لږه پوښتنه وسی لږه څوک پوښتنه نه کوي لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ د پاره زمینه مساعده نه ده چې انجلی الکو ګوري یا الک انجلی ګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار د پاره څوک حس نه کوي مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون لاره نه یا مثلا د سکایپ لاره نه د تصویر لاره نه هغه ویني هغه لاره هم څه خو دي کنه داسې هم کې داسې د شان ته د ښې ضرورت نشته او په دې توګه دی بل سره ویني پخوا به خلکو مثلا کیو انجلی په والک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونه هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي دوی لا آماده نه وي نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي دا مثبتې پایلې ترلاسه شي
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي
که څه هم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکارې هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا پکار ده سې حیا ونه سي که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو الک راسي د لور ویني یا خور ویني د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دې ځای کې شرم نه ده پکار
اروا په هن وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او انجلۍ د پر کوژدې او راتلون کې ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر ورستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وهو دي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا راتګ مو علامل شه
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا